السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا را خبرونه ده په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوه دویمه کلیزه په مناسبت د امریکا غ رادیو خاص خبرونه چې پرون پیل شوې دي نن د اگست په 14مه هم ادامه لري نن د چهارشنبه ورځ ده د سوار لسو دویم هجری قمری کال د اسد د میاشتې 15مه ده د 2023 کال د اگست شپاره سمه ده دوه کاله مخکې د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل جمهوري حکومت ړنګ شو او طالبان په درس ملک مسلط شول د امریکا غږ رادیو په نننې خاص خبرونه کې هم په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په اقتصادي سیاسي امنیتي بشري او فرهنګي وضعیت د طالبانو د سرپرست حکومت د اجرااتو په باره کې د راپورټونو مرکونه علاوه د کارپوهانو تفسیر او تحلیلونه اوري نو عزیزاده صاحب مهرباني وکې تاسو
سو تشکر از مقدمه خوبتون و جامعتون آذربایجان شنونده عزیز سلام عرض میکنم احد عزیزاده هستم همونطور که همکارم گفتن برنامه اختصاصی به مناسبت دو سالگی تسلط طالبان را بر افغانستان ادامه میدیم این هم ادامه از اون برنامه خاص ماست که امرو روز 15 شروع کردیم یعنی از دیشب به این طرف و ادامه داره در برنامه اختصاصی ما البته گزارش های خاص داریم مهمان های عزیزی را هم دعوت کردیم که تحلیل های خود در مورد وضعیت فعلی افغانستان و وضعیت آینده افغانستان برای ما و شما بگویند ولی قبل از اینکه مهمان های خود را دعوت بکنیم و معرفی کنیم به شما بین که با هم یک جایی به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم باز از او باز مهمان ها را معرفی میکنیم
درنو او محترم اوریدونکو سلام پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک تر رسیدو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خبره کړه د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په تیرو دوه کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی دوی په اعلامیه کې خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډېر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کې د طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي د اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي میډل لاورل او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرناند دی اورنس لاسلیک کړی ده د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنې دود وکاله داسې مهال پوره کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو بې ساري سرغړونې ثبت شوې دي
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز تانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی چې تر نننې ورځې پورې په ټوله نړۍ کې تکام 2 لک کسانو هغه انلاین غوښتنلیک لاسلیک کړی چې له طالبانو غواړي د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو مدافعو ډلو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې په پرله پسې ډول څارلې دي او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټول خلکو حقوقو ته د درناوي غوښتنې کړې دي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وايي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنې واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل چې طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه په پیل کې ژمنه کړې و چې د رسنۍ د ازادۍ او د ښځو د حقوقو ملاتړ وکړي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي بلکې د هغو رسنۍ ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبريالانو د بریدونو او د هغو ناقانونه نیونو د خزینه خبريالانو پر کار د محدودیتونو او نور مواردو یادونه کوي او لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او اجازه ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره ولسواکه تګلارې ته برابر شي د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي په افغانستان کې اوچا تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د یو سلو درې میلیارد ډالرو بودیجې د نشټوالي خبر ورکړ. اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کچې د لوړېدو په اړه هم خبرداري ورکړی او وی ویل چې بودیجه ورته ونه رسیږي نو د سپتمبر په میاشت کې به د خوراکي توکو مرستې له 15 میلیونو څخه درې میلیونو ټنو ته راکته شي. دغه سازمان پر راپور کې ویل شوی چې کمرسته دوام ونه کړي د ژمي په موسم کې به زیانمن افغان کورنۍ له لوګي ناروغي او حتی له احتمالي مرګ سره مخ شي. د راپور پر بنسټ د ادارې تر اوسه د 2023 کال لپاره د خپل اړتیا وړ بودیجې 15% ترلاسه کړي. دا د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي نه ده چې پر بشري مرستو تکیه کوي. په افغانستان باندې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایوي رئیس میرمن سیما بهوس په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دغه دوه کلنې واکمنۍ کې د افغان میرمنو او نجونو په بشري حقونو باندې بشپړ سیستماتیک او په بېساري ډول بریدونه کړي دي. میرمن بهوس د سیشن په ورځ د اگست میاشتې په 15مه چې د زمري له 24مې نیټې سره سمون خوري په اعلامیه کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د پالیسۍ او د بدلولو لپاره د خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. میرمن بهوس ویلي چې طالبانو د دوه کلونو په موده کې د ښځو او نجونو د حقونو محدودولو لپاره 50 فرمانونه او حکمونه صادر کړي دي چې پکې د ښځو د ژوند د آزادۍ په برخه کې هیڅ داسې برخه نه ده پاتې چې پرې محدودیت نه وي لګېدلی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي صلاحکار د خپل هیواد پر مرکزی بانک لدې قبل نیوکه وکړه چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر پر وړاندې لویږي. پرون سل روسی روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي صلاحکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 13% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزی بانک پولي پالیسي ده. د روسیې د مالی چارواکو ترمنځ زیاتېدونکي اختلاف د روبل د ارزښت د کمېدو بل دلیل وباله. د ایران د پلازمېنې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه دی اړولي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د تهران د اطفایې د ویان له قوله خبر ورکړی دی چې وای دا اور د تهران په آهنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا دیش ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویان زیاتوی چې اطفایې دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی خو د تسنیم د راپور له مخې احتمالي مالی زیانونه یې اړولې دي. داود د سات خبرونه.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل په خاص خبرونه کې منګه په دې تیر دوه کلونو کې په مختلفو مسایلو باندې غږیږو د کارپوهانو نظریات او تفسیر اوري. د دویمې کلیزې په مناسبت چې طالبانو قدرت نیولې دی په ملک کې دغه کلیزه په خارج کې هم په دې حق له عکس العملونو سرګند شوې دي. د بشري حقوقو مؤسسو ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې همداشان په داخل کې هم غونډه شوې دي او طالبانو هم د اگست په 15مه غونډه کړې ده او په دې غونډه کې ځینو چارواکو خبرې کړې دي. د دوی د خبرو لبلو باب یا خلاصه د امریکا خبریال اکرام شینواری په یو رپورت کې راغونډ کړې دي او موږ ته رپورت را لېږلې ده. دغه غونډه په کابل کې او د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شوې وي او مختلفو چارواکو پکې خبرې کړې دي. نو هدا زیاده سپساس په اجازه کاخه خدیوی دغه رپورت به واورو او بعد دغه نه باندې خپل درنو ملمنو سره وګورئ د دوی نظریات او تحلیلونه به واورو.
بله بالکل درسته. به گزارش آقای شنواری گوش میدیم.
د طالبان حکومت د زمې سره رښتمه پر افغانستان باندې د خپل بیا واکمنۍ دویمه کلیزه په کابل ولایتونو کې نن د غونډو په ترڅ کې ونمانځله. د کابل په ماندی ریسه کې په دې مناسبه جوړ شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ویناو کې په افغانستان کې د تیرو شل کلونو او په ځانګړي ډول د دغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته وضعیت په باب خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په خپله وینا کې وویل چې د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانستان خاوره به ریس کوم هیواد یا ګاونډي په خلاف نه کارول کېږي. هغه د نورو هیوادو هم د افغانستان په چارو کې د نن لاس وهلو غوښتنه وکړه. وویل چې نړیواله ټولنه دې د سیمې په کچه لکه د ټاپي او کاسازر پروژو په څیر د سور پروژو د پلي کېدو په برخه کې خنډونه نه جوړوي.
در صورت کې ان پروژه ها عملي شود، در صورت هم به خیر ملت افغانستان است و هم به خیر آنهاست.
همدې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی په خپله وینا کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت سره دې تعامل وکړي او د هیڅ ډول ګډوډۍ او مخالفت ته د لمن وهلو څخه دې ډډه وکړي. مولوي امیر خان متکی ویل چې هیڅ کوم هیواد د افغانستان د اوسني نظام په خلاف د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي.
دا خبره اوس واضح ده، مخته په مجالسو کې ټولو جهتونو ویلي دي چې نور په افغانستان کې هیڅوک د افغانستان د موجوده حکومت مات وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. دا خبره هم امریکایانو کړی ده، هم اروپایانو کړی ده، او هم د سیمې هیوادو کړی ده. لہذا هغه چاته کاغه افغانان دي او غیر افغانان دي چې هغه غواړي په افغانستان کې وبو خړی کی، هغوی ته دا پیغام ده چې نور هغه ډونران ستړي سوي دي چې تاسو ته امکانات ورکول او تاسو بوبور ته خړولې، نور بې ځایه تکلیف باید څوک نه کی. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعامل ورسره وشي.
همدی غونډې ته د پخوانیو مجاهدینو یو سیاسي شخصیت او لیکوال محمد زمان مزمل د طالبانو د حکومت وغوښتل چې بهر ته د افغانانو د تللو مخه دې ونیسي او همدې حکومتي څوکۍ یوازې مفتیانو ته نه ورکوي. د ولایتونو په مرکزونو کې هم ورته غونډې جوړې شوې. د دې سربېره د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت د کابل د ښار په ځینو برخو کې په ځینو ودانیو خپل بیرغونه زړولي وو او په څراغونو باندې روښانه کړي دي. طالبانو د پخوانیو مجاهدینو د قوماندان احمد شاه مسعود په یاد د امریکا د سفارت مخې ته جوړ شوي مینار باندې سپید بیرغونه زړولي وو او په څراغونو باندې روښانه کړي دي. طالبانو حکومت د سې شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د امیر رخصتۍ اعلان کړی دی. د سې شنبې په ورځ د کابل د ښار په واټونو کې طالبانو او د هغوی پلویانو د موټرو په کتارونو کې چې سپید بیرغونه پرې لګولي وو ګزمې هم وکړې، خو د نورو ورځو په پرتله کابل ښار کې ګڼه ګوڼه کمه وه او د رخصتۍ له امله ډېر کسان په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو. طالبانو د خپل بری دا ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې د طالبانو حکومت مخالفې وسله والې ډلې د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې مشري د پخوانی مجاهدینو د قوماندان احمد شاه مسعود زوی احمد بسود په غاړه لري، په ویلامیه کې د طالبانو په وړاندې په وسلواله مبارزه او مدني حرکتونو له لارې د مبارزې په دوام باندې ټینګار کړی دی. طالبانو د خپل واکمنۍ دویمه کلیزه په داسې حال کې نمانځي چې دوه کلونو په تېرېدو طالبانو حکومت د هیڅ کوم هیواد او یا د کوم نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، خو په کابل کې د چین، روسیې، اروپایي ټولنې په ګډون د ګاونډۍ او د سیمې د ځینو هیوادو سفارتونه او نمایندګۍ پرانیستې دي او د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان د روسیې او چین په ګډون په ځینو ګاونډي هیوادو او د سیمې هیوادو کې د افغانستان په سفارتونو کې ګمارل شوي دي. طالبان دوه کاله د مخه په همدې ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان پخواني جمهوریت محمد اشرف غني د دغه هیواد څخه ووت کابل ته ننوتل. طالبان کابل ته د ننوتلو د مخه د پنجشیر ولایت پرته د افغانستان نور ټول ولایتونه نیولي وو. طالبان په داسې حال کې کابل ته ننوتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادو سرتېري لا هم ځای په ځای وو او د دغه هوایي ډګر له لارې هغه افغانان چې پخواني حکومت او نړیوال ادارو سره یې کار کړی وو بهر ته د ایستلو د پاره عملیات پیل کړي وو. امریکایي او نورو لویدیځو هیوادو سرتېري د اګست په 10مه له افغانستان څخه ووتل او طالبانو د اګست په 10مه د کابل هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړ.
په افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو دپاره د طالبانو د هڅو نه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې، د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان آزادۍ. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15مه او 16مه خپلې سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړې کړې دي. همدغه راز د سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د رپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ. درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خاصه خبرونه ادامه لري. تاسو په راپورټ کې واوریدل چې طالبانو هم په کابل کې د خپل واکمنۍ دوی مکلي ځن منځلې ده او ځنو چارواکو الته خبري کړې دي، ځنو خبرداري ورکړې ده. پام دی ویناګانو کې چې د ولس سره د حکومت دغوم رواټن چې مخبزیت یې دی د دې عواقب خنې دي، خو موږ غواړو چې د خپل ملمنو سره په ځنو مسایلو البته چې پام دی موضوعاتو پورې مربوط دی وغږیږو. دوه تنه ملمنه لرو، یو نثار شیرزه صاحب دی د سیاسي چارو تحلیلګر، او بل ملمه مو جانداد سپینغر صاحب دی د سیاسي چارو کارپو.
بله جناب اسمی غیث، خوش آمدین به برنامه ما. بسیار خوش هستیم که شما را داریم. میخوایم آواز شما را بشنویم یک بار که با آواز ما را هم شما میشنوین یا نه؟ شما با ما هستین؟
بله
بله بله.
اجداد صاحب سلام به شما و خانم خادم و تمامی دوستایی که میشنوند ما را.
ممنون از حضورتان. و جناب نثار شیرزای تحلیلگر امور سیاسی، شما با هم با ما هستین؟
بله بله، درود خدمت شما و خدمت همکار شما و همکارای تکنیکی شما و کسایی که ما را در این برنامه شما
شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم. برزی که وقت شما بسیار صبح وقت است. تشکر از حضورتان.
خواهش میکنم. خیر، در خدمت
هستم. مهربانی.
نثار شیرزای صاحب ستاره مشه په خیر راغلی.
ممنون شما، ممنون شما، خدمت شما هم سلام میکنم.
و علیکم سلام سپینغر صاحب محترم، مننه په خیر راغلی. ستړی مش
ډیره مننه خوري تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سپینغر صاحب، صحبت از شما میخواستم شروع بکنم به اجازه زیبا جان و میمون دیگه ما. از تازه ترین ها صحبت میکنیم. آقای جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، در یک گزارش مصاحبه تازه خود با صدای امریکا گفته که مذاکره ایالات متحده با طالبان بدون دخیل ساختن حکومت پیشین افغانستان از اساس یک اشتباه فاجعه انگیز بود و این گروه حتی قبل از نهایی شدن توافق همواره از او تخطی کرده. شما با این گفته های آقای بولتن موافق هستین یا مخالف؟
ما فکر میکنم نه تنها ما، که اکثر تحلیلگرایی که مسئله افغانستان را تحلیل میگیرن و در جریان از آغاز توافقات تا امضایش و بالاخره تا سقوط افغانستان مسائل دنبال میکنن، اکثر تحلیلگرا موافق هستند با این گفته های آقای بولتن. چرا این توافقنامه هیچ نوع ضمانت اجرایی نداشت و اگر در توافقات حکومت قبلی افغانستان دخیل ساخته می شد، رسمن یکی از سه بخش می بود، یعنی در پالی امریکا و طالبان حکومت سابقه نقش می داشت، نقش برش بر رسمیت شناخته می شد، شاید یک نوع ضمانت اجرایی می بود که طالبان مجبور می شدن بعد از اینکه با امریکایا با توافق رسیده بودند با افغانا صحبتهایشان دوام می دادن و یک پروسی انتقال کاملا صلح‌آمیز و مفید که منتج می شد به یک حکومت همشمول، یک حکومتی که نمایندگی اکثریت مردم ها می داشت، منتج به همچه حکومت می شد، شاید موجود می آمد. اما نبودی حکومت افغانستان من حیث یک طرفی از این توافق به معنای عدمی موجودیت ضمانت اجرایی برای تطبیق از این توافقات بود و طوری که دیده میشه بخشای زیاد از این توافق نامه با وجودی که توافق کرده بودن طالبان به او پشت پای زدن، او را قبول نکردن، از جمله آغاز صحبت ها با حکومت و ایجاد حکومت همشمول. این همه نشان دهنده است که آقای بولتن چیزی که میگن کاملا دقیق است.
خاصه سپی اجازه احد عزیزاده صاحب، زه یو سوال لرم. واغه دا چې مخکې په دې رپورت کې مو ویل شول چې طالبانو چې د غورزن منزله امیر خان متقید طالبانو خارجه وزیر ویل دي چې د امریکا په شمول اروپا او نور هیوادونو ټولو دا ویلی دی چې د طالبانو د حکومت خلاف د هیڅ وسوال ډلې طرفداري او پلوی نه کوي، نو په دې حساب دوی غوښتي دي چې هیڅوک دا کوشش نه کوي. د بل پلو چې موږ ګورو نن پر پورتونو کې دا خبره مشو چې د مقاومت د جبهې د افغانستان د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود ویلي دی چې په خپل خلکو یې غږ کړی دی چې دوی باید مقاومت ته ادامه ورکړي. نو دغه دواړو مسلو ته چې سړی وګوري، دا د مقاومت جبهه یا نور وسوالې ډلې مخالفې ډلې، په کوم اساس په کوم بنیاد دوی زړه کوي چې مقاومت کوي، یا مثلا غونډه کوي، یا دوی څه تمه توقع لري؟ حالانکه امریکا، نړیواله ټولنه او نور وایي چې موږ د هیڅ ډلې مخالفت نه کوو. خو د دې سره سره چې طالبان دومره ډاډه دي او مثال راوړي، مګر خو هم دې نړیواله ټولنه او امریکا په طالبانو باندې ځینې شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه دوی تر اوسه پورې نه دي پوره کړي. نو طالبان به څنګه دوام وکړي؟ یو خبره، او څنګه به یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته طالبان زړه خکې؟ زه غواړم چې په دې برخه کې د نثار شیرزي صاحب نظر واورم. شیرزي صاحب، مهرباني وکړئ.
با سلام مجدد خدمت شما. قبل از همه من 15 اگست یا 2 سالگی آمدن طالبان را روز سیاه عید از تاریخ افغانستان برای ملت افغانستان تسلیت می کنم. روزی که یک دور سیاه دیگه بر زندگی زنان و دختران افغانستان و مردم بی‌دفاع افغانستان رقم خورد، این روز برای همه تسلیت می کنم. بدبختانه تعدادی از مردم در داخل افغانستان حامیان طالب و طالبان از این روز جشن گرفتن و نمک پاش دادن به زخمای مردم. شما ببین، به حساب سوال شما، اگر گفتار امریکایی‌ها حق است و در گفتارشان صداقت وجود داره که ما از هیچ گروه حمایت نمی کنیم، اما عملا امریکایی‌ها از گروه جنگی و توریستی که در 20 سال با سرای مردم بازی کرد، فوتبال کرد، موتربم دارند، انفجار دادن، امی امریکایی و اساکر ناتو و اساکر یا مقوات های نظامی افغانستان و مردم بیدفاع افغانستان به شادت رساندن، عامل همه بدبختی های مردم افغانستان، حتی در دوری اولش تا بو حمله که گفتم میشه که در امریکا صورت گرفت که در او هم دست طالبا بود و عاملش طالبا بودن، این همه جنایت ها را بخشیده. خود امریکا امیال از یک گروه جنایتکار حمایت میکنه. در صورتی که میگین ما از یک گروه حمایت نداریم، پس دست بکشین از حمایت طالبا، هم هفتوار برشون پول روان نکنین، بگذارینشون به نیال. یقین دارن این مردم هفتر هم پوره نمیکنه. ملت افغانستان میتونن در اون صورت از حق خود، از سرزمین خود، از تمامیت ارضی خود دفاع کنن. به ثبات حرفای احمد مسعود، شما ببینین در دور اول مقاومت هم امریکا خلاف مقاومت بود، خلاف مجاهدین عمل کرد. هیچ گاهی امریکا مجاهدین اکمال نکرد، به مجاهدین همون مقاومت اول حمایت نکرد، حتی در خلافش بود. همین عامل پیدایش طالبان هم همین امریکا بود به خاطر خواستای خود. اما مردم افغانستان به اون زمان احمد شاه مسعود بود و همین مردم افغانستان در مجموع بدون تعصب از تمام اقوام مقاومت کردن، مقاومت نگاه کردن، از سرزمین خود، از هویت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع کردن، نگذاشتن که چنین یک وضعیتی که این بار آمده در اون زمان نامد. اگر امریکا دست بکشه واقعا از حمایت طرفای درگیر در افغانستان، ملت افغانستان حداقل در طول 2-3 ماه یا نهایت 6 ماه میتونن همین وضعیت کنترل کنن، به شرط از اینکه آنچه که امریکایی ها میگه که ما حمایت نمی کنیم از گروه جنگی،
مننه
واقعا از این حالت دست بکشین، طالب ها افتر هم بودن همه.
تشکر دیره، مننه استاسی نستاسی در نظر نه. نو د امریکا خو خبره واضح ده وی چې موږ خپل عسكر وېستل د خپل ملک هغه ته ګټه ته ګورو، خپل منافع ته ګورو، په دې خاطر موږ خپل عسكر د افغانستان نو وېستل، اوس د خپل د افغانانو کار دی چې څوک طالبان چې راغلي دي په افغانستان کې ناستې دي، وې زموږ حکومت هم شمول ده او ټول د پکې راغټ شي. او بل خبره چې تاسو وکړل د احمد مسعود، یوازې احمد مسعود نه، نور ډلې هم دي چې دوی هم کوشش کوي مګر نن بیا حنفی ویل دي چې موږ د مخالفینو سره خبرو ته حاضر یو، د دې لري چې کینی موږ خبري وکړو او خپل وطن په اړه کې آینده په اړه کې وغږیږو. نو د خبرو امکانات څومره دي؟ سپیرغر صاحب ته د دې امکانات ویني د طالبانو دغه د تیر دوه کلونو اجراتو ته وګورئ، د دې امکانات ویني چې دوی د کینی د مخالفانو مخالفو کسانو سره د سیاسي ګوندونو سره او یو هم شمول حکومت د جوړ کې چې ټول د حل لار بولي.
زه اول دا به دوه مچ ګوري لکه ستاسو مل مچو علي یو وړه تفسیر په وکم دا درسته ده چې غربیانو یا امریکایانو د یو د دوه د توافقنامه په اساس باندې دغه وضعیت را منست ک د خپل منافع او د خاطر باندې په خپل عسكر مسولیت وګو باسي دا وضعیت را منست ک. خو ګوري د وسنی وضعیت کې د غرب مجبوریتونه ډیر واضح دي. که چېرې غرب یو نور مخالف ډلې تقویه کاندي د جنگ لپاره یې تشویق کاندي، نو نتایج به ډیر زیات بد وي، هم د غرب لپاره او هم په داخل په افغانستان کې هم د سیمې لپاره.
اما هغه خو یو ځل تجربه شو کنه، خو یو ځل تجربه شوه دی بیا خو
دا اوسم که وګوري طالبان حداقل یو داسې ګروپ دی چې استخباراتی روابط لري امریکای سره او د دوی د لارې نه امریکای کولی شي چې دی اقلغه تورستان چې امریکای ته خطر دی هغه وڅاري دغه کنټرول کی کچې خطر تني ګوري دغه په مخنیوي کې اقدام وکړي. نو هدي اقل دغه وضعیت طالبان وساتلی، اوس که طالبان په یو بل جنگ کې مخلي خو څنګه دغه شي تورستي ډلې چې هغه امریکای ته هم غرب ته تاوان رسوي هغه لا تقویه کیږي هغه د کنټرول نه وځي. بل مسله دا ده چې د افغانستان دغه اقتصاد ورشکست کیږي چې د خپل یو بل بار یو بل غټ مشکل هم دنیا ته هم سیمه ته او هم افغانستان ته رامنځته کوي چې بل اخر نهایت کې زوري غربیانو ته وځي. مثال په توګه د دوی حریفان چې دی هغه کولای شي د دوی په ځد باندې ځینې تورستي ډلې تقویه کړي په افغانستان کې او بل اخر وی هڅوي چې په غرب باندې عملی وکاندي لکه د یو لسم د سپتمبر غونډې. همداسې د مهاجرت بحران کې دی چې د امنست کې چې په نهایت کې غرب ته تاوان رسیږي. نو زه فکر کوم د غرب دغه مجبوریتونه دي چې دوی د طالبانو سره تعامل کوي او هغه ډلې چې د طالبانو په ضد بغواني مسلحانه وجنګيږي دغوی تقویه نه کوي، ځکه دوی فکر کوي چې دغه وضعیت د بد نه بدتر نشي. نو په دې وجه باندې علاقمند نه دي چې هغه ډلې چې مقاومت کوي دغه ملاتړ وکړي تقویه کړي. ستاسو د سوال پر اړه باندې زه د طالبانو په خبرو باندې ډیر باور ځکه نه لرم چې زیات تحلیل جران ځینې نخنی خانی په ګوته کوي. د بلګې په توګه دوی وایي واقعا طالبان آماده دي چې نور سیاسي ډلو ته ونډه ورکړي، د دوی په اصطلاح سیاسي نظریات ته احترام قائل شي او کوشش وکړي چې دوی ورو ورو حکومت کې ګډ کړي. نو مخکې نه ځینې مشران غلطه سیاسي مشران شته دي لکه ډېر بوچته لیول کې ښاغلی کرزی هلته دی، ښاغلی عبدالله هلته دی، د دوی ځینې پلویان حتی تر ټیټ لیول پورې د دوی په اطرافو کې هملته دي، ځینې وکیلان ډېر زیات خلک هلته دي چې که طالبانو چیرې غوښته غواړي چې د واقعا دوی ورو ورو ټولو ته برخه ورکړي، نور سیاسي ګوندونه سیاسي نظریات په دې نظام کې شامل کاندي، خو دا غونې باید شروع کی او دا ډاډمنه کی نورو ته چې د بهر دي یا مصالحانه اقدامات کوي چې هغه وګوري چې وو طالبان واقعا دا کار کوي، نو هغه هم به سیاسي مخالفت پرې تیراغ شي داخل ته یا به مصالحانه مخالفت په سیاسي مخالفت بدل کاندي را به شي. په طالبانو داسې نښه نښانه د ځان نه نه ښایي چې مخالفین وهڅوي چې راشي دوی سره په یو ټغر کینی او په اصطلاح د دوی سره په دغه سیاسي نظام کې برخه
واخلي. یعنی هڅه خبرې کوي، بیانیې ورکوي، مقصد دا دی.
او زه فکر کوم طالبان ډېر هوښیار دي، مخصوصا چې د بل د دوه هیوادو توافقاتو شروع نه وګوراته په هغه توافقاتو په جریان کې دوی په ډیپلوماسۍ کې په تبلیغاتو کې ډېر زیات وړ کسان دي او د دنیا نبزم ورته معلوم دي او د وضعیت ورته معلوم دي. نو دوی زه فکر کوم باندې زهرات کوي خو په غیر لپاره لغ نه دي، ژمن نخ کاری ځکه هغه نخ میخانی دوی نه خایي دا غینه اته چوي په دوی نخ میخانی سرګند کی اته چوي نو خلک به په باور وکي چې اچي ګوندونه چې اچي دلی او واقعا به دوی سره یو ځای شي.
درست.
اسپین خصب شما نکات مهمی را تذکر دادین که البته با شما و جناب آقای شیرزای دوباره باز هم تماس میگیریم. البته ما از جناب دکتر سبقیمی هم دعوت کردیم تا در برنامه با ما سهم بگیرن که دقایق بعد با ما خواهد بودن. ولی قبل از این که سالهای دیگه خود نظر با ارتباط به گفته های جناب سمیغر صاحب و شیرزا صاحب مطرح بکنیم، گزارش داریم از تأثیرات منفی من کار زنا توسط طالبا. یکی از کارهایی که طالبا کردن همین بود که خانما را، زنا را از کار در بیرون و در مؤسسات خارجی منع کردن. سر در مورد تأثیرات ناگوار و منفی اقتصادی ای روش طالبا یا من طالبا از خانم از کار، همکارم فوزیه احسان گزارش تهیه کرده که با هم یک جای میشن.
تحلیلگران امور اقتصادی افغانستان میگویند ممنوعیت زنان از کار در سکتورهای مختلف دولتی و غیر دولتی، سازمانهای بین المللی و ایجاد مانع در فعالیت‌های اقتصادی زنان چون سرمایه گذاری‌های کوچک زنان در صنایع و تولیدات پیامدهای ناگوار اقتصادی برای افغانستان داشته است. آذرخش حافظی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید که حضور زنان در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز کاهش قابل ملاحظه یافته است که تأثیرات منفی آن بر عواید ملی جبران ناپذیر است.
مثلا در زراعت، در باغداری، در جمع‌آوری میوه، در پاککاری و در پکینگ میوه خشک و تازه زنان نقش بسیار اساسی دارن. وقتی که اینا از این کارها منع شوند، شما فکر کنین که در 40 میلیون نفوس 20 میلیونش زن است و از 20 میلیون کم از کم 12-13 میلیون نیروی کار است و هر کدام از این اگر به اقتصاد ملی در ماه 5000 افغانی مفاد میرساندن یا $100 مفاد میرساندن در ماه، این خسارش خود هنوز دور باید بیش از $2 میلیارد میشه کم از کم.
آقای حافظی میگوید اگر وضعیت به همین منوال دوام کند، در آینده نزدیک افغانستان با کمبود نیروی کاری به خصوص کارمندان مسلکی چون دکتران، استادان دانشگاه ها، متخصصان مالی و اداری و دیگر کادرهای مسلکی زن مواجه خواهد شد.
وقتی که اینا نمیتونن دانشگاه برو و نمیتونن که تعلیمات عالی داشته باشن، این 2 سال در اقتصاد ملی افغانستان یک فاجعه خواهد بود. بخاطر از این که ما به عوض یک دکتر که از خود ما فارغ میشد، ما مجبور هستیم یک دکتر دیگر از جای دیگه استخدام کنیم بیاد افغانستان کار کنن. و شما میدونید که یک دکتر خارجی وقتی افغانستان کار میکنه، همراه کرای خانه خود میگیره، پیسه امنیت خود میگیره، یک تنخواه معیاری دیگر هم میگیره که در سطح بین‌المللی است. برو ما توان چنان داریم.
در این حال عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی در افغانستان، میگوید این وضعیت تا زمان ادامه خواهد داشت که مشکلات سیاسی حکومت طالبان با دنیا حل شود.
بعد از تحول سیاسی در افغانستان خوشبختانه که مشکل مسئولیت حل شد، فساد اداری به حدش رسید و امنیت تامین شده، فقط صرف مشکلات سیاسی باقی مانده. در صورتی که حکومت جدید افغانستان بتانه مشکلات خود با دنیا حل بکنه و اجازه بده که مردم و خصوصا خانما در عرصه‌های مختلف فعالیت خود داشته باشند و تعاملات بیشتر شود، بدون شک مشکلات اقتصادی به زودترین فرصت حل میشه.
پس از سال 2001 برای زنان فرصت‌های خوب کاری هم در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، نهادهای بین المللی و هم در سکتور خصوصی افغانستان فراهم شد. زنان طی 20 سال توانستند دستاوردهای خوب مسلکی در عرصه‌های مختلف کسب کنند که با شکست نظام جمهوریت در سال 2021 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اکثر این دستاوردها از بین رفت و زنان از کار در اکثر اداره‌های دولتی، نهادهای بین‌المللی و سکتور خصوصی منع شدند. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال 2022 به نشر رسیده است، ممنوعیت زنان از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، سکتورهای خصوصی و نهادهای بین المللی برزشی $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان در یک سال ضرر رسانده است که 5% بودجه ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږه خاصه خبرونه ادامه لري او دا ګورو چې په دې تیرو دوه کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې تر اوسه پورې څه شوي دي او بعد له دې څه کېدای شي چې د افغانستان دغه اوضاع بدل شي، سیاسي اوضاع او همداشان اقتصادي او نور حالاتو کې بدلون راشي. او بخې عزیزاده صاحب محترم، مخکې یو خبر وشو چې سیما بهوس د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایی د ویسي رئیس ویلي دي چې طالبانو په دې تیرو دوه کلونو کې د ښځو جنکو په حقوقو باندې یو ډول سیستماتیک بریدونه کړي دي او یو ډول تبعیزي او جنسیتي تبعیز د دوی سره کړی دی. نو دې ته چې وګورو، مخکې په دې راپورټ کې همدا مسله څرګنده شوه چې په ښځو باندې د بندیزونو د دوی په اقتصاد باندې څومره بده اغیزه کړې ده. او یو بل راپورټ هم لرو چې په ښځو باندې بندیزونو چې کوم تاثیر د ښځو په ژوند کړی دی، همدغو بندیزونو د ملک په اقتصاد هم تاثیر کړی دی. خو زه غواړم چې اول د خپل میلمه سره وغږیږو څه وایي تاسې.
بله، بېخي درست است. ما میخواستم در ارتباط به اقتصاد، چون گزارش هم داشتیم از همکار ما، گزارش دیگه هم داریم در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی، ولی پرودوسر برنامه هم بر ما گفتن رویا جان زمانی و فضل جان که آقای قیومی رم، جناب دکتر قیومی رم با خود داریم. جناب دکتر داوود قیومی، پژوهشگر و استاد در دانشگاه اتاوای کانادا، شما آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
قیومی سب؟
بله.
ستره ماشه؟
صدای شما را بسیار من ضعیف میشنوام، بسیار نمیدونم دلیل تکنیکی است و مشکل دیگر، صدا بسیار ضعیف میه.
آله میشنوین صدا را؟
اول کمکی بهتر شد.
اینا ما بزور گپ میزنیم، هیچ فکر نکنین.
نمیدونم دلیل تکنیکی هست.
بله شاید.
در غیاب شما صحبت‌هایی داشتیم در مورد وضعیت افغانستان، اظهارات مقامات پیشین افغانستان در مورد از اینکه باید ایالات متحده حکومت پیشین افغانستان
هنوز هم صدا مشکل می، اگر میخواین در واتساپ زنگ بزنید که خسارات قوی تر بیا.
سیده دوی تا با واتساپ که زنگو و هو بیر تا باشو نثار شیرزی سپتا بیره بانی نثار شیرزی سپ و آوری تاسی سر عزیزاده سپ سوال مطرح کبی تاسی توایی بیره بانی.
بله، شیرزی سپ نکات را که اسمین غیر سپ یادآوری کردن نکات بسیار مهم است، اقتصاد ورشکسته افغانستان و به خصوص ایشان گفتن که امریکا رابط زیاد با ایالات متحده دارن، به خصوص رابط استخباراتی. پس اگر ایتر باشه ای خیالات که از اصلاح طالبا و یا بدیل پیدا کردن برای طالبا تخیلات است که به حقیقت نمی پیمانده دیگه.
شیرزه سب؟
بله مستم. بله، ببینید، من امروز یکی از مصاحبه‌های روز گذشته یکی از مصاحبه‌های استاد عطامد نور شنیدم با یکی از دوستان‌ها، کاملا واضح میشه از سخنهای استادتا که او خسمت رسمی هم نداشت، یک بازی بسیار بزرگ بین هر طالبا و امریکا در راه بود. این که در یک و نیم یا دو سال مذاکرات دوحه دور از مردم افغانستان، دور از چشمهای مردم افغانستان و رسانهای افغانستان و دولت افغانستان، خود پنهان صحبتهای امریکایی ها با طالبا نماینده این همی است که بازی ها و زدوبنده های استخباراتی بین طالب ها و امریکای ها بود. اینجا امریکای ها به شمردم افغانستان ملامت است. امریکای ها باید حال نه فردا پس فردا هر وقت که حکومت درست بیاید در افغانستان بلاخره مجبور از غرامات بتبره مردم افغانستان. عامل این بدبختی و وضعیت کنونی و ای از زندانی باندن زنای افغانستان امریکا است. باید جواب بتبره مردم
افغانستان.
اجازه ندادن که مردم افغانستان به این مذاکرات حضور می داشتن. اگر بباشید اگر مردم افغانستان و دولت همون دولت جمهوریت به شکل اساسی اصولیش و مردم افغانستان بخصوص آگاه می بودن از مسائل مذاکره با طالب ها، اگر چنین نمی شد که باید هم حاکمیت برای طالب ها دسته تقدیم شده است تقدیم شود، باید یک حکومت عبوری می آمد، یک میکانیزم درست برشان جور می کرد. این که شورای مصالحه که در رسش عبدالله بود هم یک طرف قضیه با امریکایی ها بود در زمین سازه شامل بود، از همون پول مردم افغانستان که اینا مصرف کردن از اینا کردن تمویل میشدن تفرا کردن همو درست مدیریت نکردن از دید مردم افغانستان پنهان مونده. بالاخره مردم افغانستان روز بخواه نخواه دکتر عبدالله باید و میز محکمه کشانده شود.
خب دکتر صاحب
بله
بله جناب شیرزاد صاحبی که کی به محاکمه کشونده شوه او اگر قرار باشه که ما لیستش تیار کنیم خود افغانستان باز بسیار کسا در لیست شامل میشه. از این اگر بگذاریم در مجموع شما به این امر موافق هستین که خود شما هم یاد کردین که امریکا این بازی غلط با طالبا کرد و طالبا را و افغانستان به طالبا تسلیم دادن، ولی نقش افغان ها در این مسئله چی بود؟ افغان ها خوب بودن، افغان ها خود چرا افغان ها خودشون نتونستن به امریکایا و پیش از روسا حتی از زمان حزب دموکراتیک بگذارن که هر چیز در وطن در افغانستان رخ بده و صدای خود نکشن و تابعیت کنن؟
یا و نکته دل ده اضافه کوم دکتر صاحب او بخی شیرزاد صاحب که تاسی دم په نظر کې ونی سیتاسی ویلی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې ونه شوي دکتر عبدالله محاکمه شي او نور خبرې، آیا تاسو فکر نه کوئ موږ خو راپورټونه دي چې نشر کړی چې د افغانستان د حکومت نه هیئتونه لاړل د دې شورا نه هیئتونه لاړل د دغه رهبرانو سیاسيونو زمن پکې ناستو د ولسی جرګې کسان پکې ناستو دغه غونډې خو هلته چ روانې وي د خبرې چ روانې وي دغې خو ټول راپورټونه نمدغه ځي نه منګه نشر کړو زه خپله په دې پروګرام کې وم نو نورې باید چا سره خبرې کړی وای د افغانستان حکومت تر اخره پورې وویلې چې موږ د دوی سره نه کینو خبرو ته نو مسلې خوځښتې ډېرې دي د پروګرام وخت کم دی ډېرو جزئیاتو ته نشو وتلی مهرباني وکړئ تاسې حد عزیزاده صاحب سوال درلوده
ما امیر میخواستم که از
شیرزی صاحب نه پوښتنه
شیرزی صاحب سوال معمی بود که اگر
مهرباني
بفرمایید
اگر مذاکرات شاد یک تعداد از افراد گماشته شده فقط و فرمایش شورای امنیت و هر ریاست جمهوری رفتن نمایشی حتی امیر از این مصاحبه استادت ها بسیار تذکر دادن که ما که اونجا به توافق ما نرسیدیم دیگه ادامهش در آمد خانه کرزی و خانه عبدالله و پیشهر این حرفای ما شنیده نشد. ملت افغانستان از این مذاکرات به شکل اساسیش دور ماندن. فقط به شکل نمایشی یک بار دو بار یک نفر و هم گماشته شده رفتن اونم داخل یک چوکات یک مدیریت هم در داخل افغانستان و در اون دوها حرفای ما شنیده نشد.
ولی
بسیار خطرناک بزرگ.
ولی چرا حکومت افغانستان به نظر شما ایره به اطلاع مردم نرساند که یک بازی است و چرا حکومت افغانستان هیئتش این موضوع رو به مردم بیان نکردند که این یک بازی است و آگاهانه
افغانستان در 20 سال حکومتی که بود از همه بازی‌ها دور ماندن. آمدن امریکایا موجودیت امریکایا شعار با مبارزه با تروریسم در حالی که همین توریزم همین طالبایی که در سال 2001 همه تارمار شدن رهبرهای زیاد در بنام از این که در زندان گوانتانامو زندانی بودن اما کدام از این وقتی که رها شد سریج به زندانی میمون همشون چاق و فربه شدن همشون دگام مونده ترنینگ دیدن آماده شدن بالاخره میبینه که آدم که همه یک بازی بزرگ بود با مردم افغانستان
شیرزه سب محترم بیرم منن
جمهوریت هم طالب ها هم دیش جوری یک سکه بودن
هر حکومت مکلف ده چې خپل منافع وساتي بیرته برې شو دې ته چې جاندات سپینغر په سن نظر دې سپینغر سپ تاسو سوای لن نظر دې غواړو بیا
بله بخصوص در مورد نکته که شما یاد کردین سپینغر سپ منافع ملی. هر کشور ای هیچ گناه نیست که سر منافع ملی خود اول فکر کنه تا منافع ملی دیگر.
لکه امریکا چه بکنه؟ بله
زه فکر کوم اول خو اوس طالبانو ته ډیر تاریخي غټ مسولیت ورپغار دی د دوی مشرانو ته. دا که په هر رقمو دا حکومت اوس دوی ته د نړیوالو دخوا وسپارل شو یا د دوی په وینا دوی د خپلې مبارزې په طریقه لاسته راوړو، اوس د دغې حکومت حاکمانو رهبران دوی دي او دوی غټ تاریخي مسولیت په غاړه لري. که دوی غواړي چې دغه مسولیت ښه ادا کاندي او د خلکو په وړاندې په تاریخ کې خپل نمونه په اصطلاح په سپینه پاڼه ثبت کاندي، نو ضرور دي چې دوی یو سلسله اصلاحاتو ته، چې هغه اصلاحات د افغانستان د منافعو سره برابر دي او ضرور دي، هغې ته باید غاړه کېږدي. د بېلګې په توګه د ښځو د حقوقو په رابطه، د ښځو د زده کړو په رابطه باندې، دا د افغانستان د راتلونکي نسل د پرمختګ پورې تړلې مسله ده. دوی یو نسل محرومی د زده کړو نه، دا په دې معنی ده چې یو نسل د افغانستان وروسته ورزید پرمختګ نه، د انکشاف نه، چې دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف اقدام دی. دوی باید څومره زر چې کیږي دا مسله کې نرمښت وخی او خپل پالیسی بدله کاندي. د بلې خوانه که غواړي چې واقعا دوی افغانستان ښه رهبری کی او نیک نوم پریدي، زه فکر کوم د نړۍ غوښتنې زیاتره غوښتنې ډېرې مشروع دي، د افغانستان د منافعو سره برابرې دي، که هغه د ټول شمول حکومت غوښتنه ده یا د رسمیت پیژندلو په بدل کې کوم شرایط وایي. دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان منافعو پورې تړل دي، یا په داخل کې د سیاسي ګوندونو یا سیاسي ډلو سره نرمښت دی، د هغوی نظریاتو منل دي. دا ټول په نهایت کې څه شی کېږي؟ نهایت دا دی چې افغانستان یو باثباته حکومت رامنځته کیږي، او باثباته حکومت خپل د افغانانو په ګټه دی، لازم خدمات د غریب بې وزله مظلوم ولست رسیږي، او په نتیجه کې دوی ګټه کوي. اداري اصلاحات کراوړي که یو او اکار اهلی کار ته سپاري، تبدیل خدمات به خلکو ته ښه رسیږي، اما افغانانو ته به خدمات وړاندې کیږي. که د افغانستان اداره اصلاح شي، هیڅ ګټه او تاوان امریکې ته نشته، هیڅ ګټه او تاوان یې روسیې یا یورپ ته نشته، ګټه به افغانستان ته وي. موږ ګورو طالبان اوس ظرفیت نه لري په اداراتو کې، که د زراعت ساحه ده، که د اقتصاد ساحه ده، حتی که ډیر ساده برخې دي. موږ ګورو چې همدا اوس د افغانستان د تعلیمات سکتور کاملا فلج دی، استادان اکثرا وتلي وزي د ملک نه، همداسې متخصصین وزي. نو که دوی غواړي واقعا ملي منافعو ته ژمن دي، خو باید کینی نړۍ سره مخصوصا هغه غوښتنې مشروع چې د افغانانو په ګټه وي، په نتیجه کې افغانستان
ترقیخیر
دی، دوی دې د قدرت نه تیر شي، که واقعا ځان د اصحابو میراث خواره ګڼي، د صدر اسلام دغه ګڼي، او قدرت دوی څه کوي؟ صحیح ده، قدرت مو ګټه اوسي ورکي اهلي کار ته، چې هغوی
جاندا سپین غر صاحب تاسې د اقتصادي مشکل خبره وکړله، کنه چې خپل عباس ته نگزی ویلې دي په یو غونډه کې چې امریکا دې بیرته ورشي افغانستان، او امریکا دې بیرته راشي د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. نو بل پلو چې تاسې ګوري د دوه ویلې دي چې وی د ډیر ملکونو نمائندگان شته، مګر ټول وی په قطر کې په دوحه کې دي، یعنی دوی باید د افغانستان ته راشي بیا رغونه کې دوی برخه واخلي. دوی ملامتي په امریکا چې یو امریکانه هر څه غوړي، چې هر څه دوی ته ګلو ګلزار کی، لکه په خو چې دوی ویل موږ ډیر پیسې مصرف کړي، خو بل اخر دې نتیجې ته ورسېدل چې ټول هر فومل شوی یا زیاتره هر فومل شوی، نو دوی خپل تصمیم بدل کړ. موږ اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلونو بندیزونو چې په خزو جنکوي ولګول، د تعلیم او کار نه منکړل، د سیر پټونه راځي او وایي چې امدغه بندیزونو د ملک په اقتصاد باندې حتی تاثیر کړی دی. نو عزیزه ده سپکه خو خوي یو رپورت به وورو روسته بیا د خپل ملمنو نظریات.
بله، ز میمونای خود خواهش میکنین که به ما باشن، بعد از گزارش صحبت باز ادامه میدیم.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو احصایې خي په افغانستان کې د خزو پر کار د بندیزونو له امله سلګونه زر خزو خپل دندې له لاسه ورکړي، او د افغانستان اقتصاد ته له زر څخه تر 1500 میلیون ډالر زیان اړولې. د میرمنو د کرنیزو محصولاتو د تولید او سوداګرۍ شرکت مشر ممتاز یوسفزی وای چې پر خزو بندیزونو سوداګري د تړل کېدو له ګواښ سره مخ کړي.
همین محدودیتی که وضع شده نبود ویزه بر ماست، بدون محرم سفر کردن است، مارکت بر خانم‌ها وجود نداره. اینی یک دکار بار ما 70% مشکلات رو بر ما وضع کرده.
نمالگرو ملتون پرمختیایی اداری UNDP په خپل یو راپور کې د ښځو پر کارونو د بندیزونو له امله د افغانستان ټول عاید تر 15% د کمیدو خبر ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو ونډه غوښي نه ګڼي. انتونی بلینکن وایي
که د افغانستان ښځو ته د کار اجازه ورکړی شي، دوی د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد ور اضافه کولای شي. دوی د هغو کورنیو چې د بېوزلۍ سره مخ دي، د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو وسیله کېدای شي. خځې په افغانستان کې د لا زیات ټیکاو رامنځته کولو کې مرسته کولای شي. هغه خلک چې دا مهال په افغانستان کې ورته سخته اړتیا ده، سره د ژوند د دوام لپاره مرسته کولای شي.
نور شنون کې بیا د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو ونډه تر $1.5 میلیارد پورې ګڼي. په دې اړه د اقتصادي چارو شنون کې عبدالقادر جیلانی وایي
یعنی که په ټوله موږ ووایي د جی ډی پی یو اساسي عامل هغه هم د ښځو ونډه ده، نو دا چې له منځه ځي په تقریبي شکل باندې موږ ویلی سو چې $1.5 میلیارد په ارزښت باندې په مختلفو سکتورونو کې، هغه که خدماتي سکتورونه دي او که تولیدي او که صنعتي، ښځې بیکاره شوي دي. او دا په راتلونکي یو کال کې که چیرې په همدغه منوال باندې اسلامي امارت ادامه ورکړي، بېله شکه چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته کیږي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP د یو راپور له مخې د افغانستان اقتصاد له 2021 کال څخه تر 2022 کال تر پایه 1.5% ناکام شوی. د ملګرو ملتونو د کار سازمان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 350,000 میرمنو دندې له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان چارواکی رامین بهزاد وایي
ما به طور کلی ارزیابیمون این هست که تا پایان سال 2022 25% از جمعیت زنان شاغل و 7% از جمعیت مردان شاغل افغانستان کاهش یافته است.
وړاندوی نه داده چې دومره ستر شمېر مېرمنو بیکاری او د بیکاری سره تړلې اقتصادي زیان به پر خلکو لړن او اوږدمهاله اغېزې وکړي. په دې اړه د کاردان پوهنتون پخوانی استاد پر ابراهیم زیاتوی
د طالبانو لخوا د ښځو په کار کولو بندیز باندې اوازې دا چې میرمنې او د هغوی کورنۍ د کاري فرصت او د عاید منبع نه محرومه کی، بلکې د هیواد خدماتي سکتور او همداراز زمنګ ځانګړي صنعتونه د بیلګې په ډول لاسي صنایع، غذایی موادو پروسس، د زعفران او ورېښمو تولید او داسې نور صنعتونه به منفی اغیزمن کی چې د دې له کبله به نه یوازې د هیواد په ناخالصه کورني تولیداتو، بلکې زمنګ په صادرات او په ټوله کې د هیواد په اقتصادي رشد باندې منفی اغیز واردېږي.
وخت پر رسیدو سمدستي وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته د ښځو نجونو پر زده کړو بندیز ولګو. طالبانو وروسته په افغانستان کې په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز وضع کړ او تازه تازه د ښځو په سنگرتونونو هم بندیز لګولې. اټکل دا دی چې پر سنگرتونونو بندیز په افغانستان کې د بیکار ښځو شمیر نور هم لوړ کړي. احمد الله رشیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکیچ پورې د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان آزادي، د امریکا غږ د سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او راډیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې په دې تړاو د ریپورټونو، څېړنو او ځانګړو مرکو لیدل مه هېروئ.
جناب قیومی صاحب، شما آواز ما را میشنوین؟ با ما هستین؟
قیومی صاحب غاوری؟
دکتر صاحب قیومی؟
بله،
تشکر زیاد. تشکر بسیار زیاد که به برنامه حضور یافتین. ببخشین از مشکلات تکنیکی. با در نظر داشت اهمیت استراتژیک افغانستان و اهمیتی که در منطقه داره و همیشه حائل بوده در قدرت بین قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ، آیا شما تصور میکنین که امریکا با موجودیت حضورش در طی 20 سال از منافعی که امریکا در افغانستان داره و موقعیتی که بخصوص افغانستان برش میده از او صرف نظر بکنه و افغانستان در جایگاه دوم قرار بده با منازعات، البته با در نظر داشت منازعات فعلی که در جهان مثلا اوکراین جاری است؟
بسیار تشکر زیاد. خب این بستگی داره به سیاست گذاری و اولویت های سیاست خارجی امریکا که پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان چقدر در واقع اونا به اهمیت استراتژیک افغانستان در آسیای مرکزی توجه دارن و چقدر علاقمند هستن که یک سیاست جدید و پالیسی جدید در ارتباط مسائل افغانستان در نظر بگیرن. خب طبیعتاً آنچه را که ما میتونیم بررسی بکنیم سیاست خارجی بایدن در مورد افغانستان حدوداً در 2 سال گذشته به این طرف از زمانی که طالبا به دوباره به قدرت رسیدن، برداشت ما این است که فعلا افغانستان یک اولویت در سیاست خارجی امریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن نیست و چیزایی که با آقای بایدن مهم است، مسئله بحث اوکراین است و موضوعات داخلی است. خب از این منظر من فکر میکنم که تا زمانی که آقای بایدن در قدرت باشه، اگر دوباره هم امکانات برنده شدنش در انتخابات پیش روی امریکا سال 2024 فراهم شوه، خب ممکن است که سیاست کنونی را ادامه بده. اما از جانب دیگر با توجه به ای که در مسائل سیاست خارجی و اهداف استراتژیک امریکا به دیدگاه حزب مخالف جمهوری خواهان بسیار نقش داره و تا جایی که دیده میشه جمهوری خواه ها از وضعیت جاری و از نوی تعامل امریکا با طالبا و تا حدود سیاستی را که امریکا در مورد افغانستان یک سیاست مبهم دنبال میکنن، جمهوری خواه ها منتقد هستن و باورشان نیست که این کمک نمیکنه به وضعیت افغانستان. خب اگر این دیدگاه،
اگر جمهوری خواه ها به قدرت بیاد دوری بعد از انتخاباتی که میشه در این سال نو، چی فکر میکنین؟
خب ما برداشتم میست که جمهوری خواه ها مسئله افغانستان برشان مهم است و یک دیدگاهی که فعلا در بین جمهوری خواه ها مطرح است، مخصوصا اخیرا صحبت هایی که از طرف آقای مخصوصا رئیس رابطه خارجی کانگرس مطرح میشه.
بله،
مسئله افغانستان به اینا مهم است. در صورتی که جمهوری خواه برنده شوند در انتخابات، برداشت می است که ممکن است یک سیاست متفاوت در مورد افغانستان دنبال بکنن و افغانستان دوباره یک جایگاه مهم را در سیاست خارجی امریکا پیدا بکنن.
دیر من نتاسینا احد عزیزاده سه فکر کنم چه تقریبا 9:30 بجه کیدون کیدی؟
بله،
ډیر زیات راپورټونه پاتې دي. زمونږ ډیر نور محترم مېلمانه هم انتظار دي چې د غوې نظریات او تحلیلونه هم واورو. خو اوریدونکو ته به یو ځل بیا هم د خبرو کو چې در نوریدونکو نن هغه ورځ ده چې طالبان کابل ته 2015 کابل ته نن وته ارګونی وو، اول ته خپل واکمنی اعلان کړه، نو سپوره دغه د 2 کال د دوی واکمنی پوره شوه دي. په دې 2 کلونو کې
د روز 15 اگست، بله،
په دې 2 کلونو کې چې څومره اقدامات دوی کړی دي، په څو اقدامات باندې دوی ډیر سخت اعتراضونه کوي او طالبانو تر اوسه پورې هغه ته غاړه نه دی ایښې، مګر تعاملات ورسره ادامه لري او په تعاملات تعاملاتو باندې هم انتقادونه شته چې تعاملات باید نیوي او نورم باید فشارونه پی وارد شي. نو ګورو چې زمونږ د دې بلې برخې تحلیلګران او کارپوهان څه نظر لري په دې برخه کې او نور اړوندو مسلو کې.
بله شنوند عزیز، همونطور که زیبا جان گفتن ما گزارش های دیگه هم داریم، همچنان مهمان های دیگه هم داریم که در برنامه حضور خود یافتن. چون نزدیک به سر ساعت 9:30 شب به وقت واشنگتن میرسیم،
رازه چول خبرو نواب رو بیا به بحث ایدم آور.
بله به اخبار رو گوش میدیم.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که راه برقراری روابط بیشتر عادی میان طالبان و کشورهای جهان منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان است. بلینکن روز سه‌شنبه که مصادف با دومین سال روز مسلط شدن طالبان بر افغانستان است، در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان را به خاطر عدم پابندی به شمار زیاد تعهدات به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران حساب دید.